کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن یکشنبه ده د تلیا میزان 23 د اکتوبر میاشتې 14 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغو چې په ګډه اقدام نیوي سوی په میلیونونو کسان به د پراخیدونکي لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.5 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو مشخصو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، روزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزڼ پیښې پکې ختمې سوي نه دي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږکسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې ټاکل سوی او مشرۍ د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس زیاتوي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. پنجشیر کې وخت نا وخت د مقاومت جبهې د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل سول او 45 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمی جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 1 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پیل شوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. نامیبیا سریلانکا ته د 1.4 منډو هدف ټاکلی و. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه 4 لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زیمبابوي او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل سوي له دې دوو ګروپونو څخه به 4 لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دې پړاو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبه په ورځ له انګلستان سره ده. البته چې د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې اوري. د یونامه مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اعتماد جوړونې پر لارو چارو خبرې کړې. په بل راپور کې خلکو په خپل نوښت د ترین کوټ کندهار د لویې لارې د رغولو دپاره مټې رابډ وهلي.
خلکو یې کور ودان بس خپله راغلي دي، څوک دلته تیل راوړي، څوک خپله را سره ولاړ دي.
د کونړ په وټاپور ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د 6 کیلومتره اوږد کانال جوړولو چارې پیل شوې.
دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغو. په کونړ کې څه کانالونه شروع شوي دي.
د ایران په یو زندان کې د پیل سوي کړکیچ په اړه هم جزئیات تر سره شریکوو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بسته یا شکستې سکوت اونیز پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د دوړو اړخونو ترمنځ د اعتماد جوړولو، د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې وکړې. روزا اوتنبایوا چې تیر میاشت د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوترش لخوا د یوناما مشر ټاکل سوی تازه افغانستان ته تللې ده. سیاسی شنون کې وای د اوتنبایو ماموریت به هغه وخت بریالی وي چې طالبان د نجونو د شوونځیو د خلاصېدو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې ومني او پر افغانستان لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لري سي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو ټویټ کې ویلی دی چې تازه ټاکل شوی مشر روزا اوتنبای و د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خپل لومړی لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړولو زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی اغلی اوتنبای و ته د همکارۍ ډاډ ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي. ښاغلی بلخی لیکلی دی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لوتنبای واڅخه غوښتي چې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په جوړولو کې برخه واخلي او د یو بل شرایط غوښتنې او لومړیتوبونه درک شي. روزا اوتنبای و داسې مهال په افغانستان کې خپل دنده پیلوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او طالبانو هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د بیان ازادۍ د ټولګډونو حکومت د جوړولو او نورو برخو کې د نړیوالو غوښتنو ته غوږ نه دی ښی. سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي د اغلی اوتنبای و ماموریت هغه وخت بریالی کېدی شي چې د طالبانو د حکومت لخوا ورسره همکاري وشي او ځینې تغییرات رامنځته شي.
د ځینو هغو بندیزونو چې په افغانستان لګول شوي لري کول مهم دي. د دې لپاره چې دا بندیزونه لري شي باید خوندي خلاص او ځینو نور کارونه وشي چې په نړیواله سطح د هغو خو کارون په بدل کې چې په کابل کې کیږي افغانستان ډیر ملاتړ پیدا کړي. د دې ترڅنګ هغه څه چې د اغلی وطنبایو په کاري لاهې کې ډیر شوي بشري حقوقو په افغانستان کې د حکومت او نورو سیاسي قشونو ترمنځ خبري اترې دي.
ښاغلی فرهادي د طالبانو په ګټه بولی چې لاغلی وطنبای واسره همکاري او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وکړي چې په پایله کې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې ښې شي. که څه هم یوناما ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د اغلی اوتنبای و په لومړی لیدنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد جوړونې زده کړو او بانکداري په اړه خبرې شوې، خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشر هیدربار بیا په یو ټویټ کې ویلي په کار و چې په دې لیدنه کې د بشري حقونو په اړه هم خبرې شوې وای. د قرغزستان مخکینی ولسمشر روزا اوتنبای و د سپتمبر په 2مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش لخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وټاکل شو چې لوی میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه.
عمردل چې د یوناما مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د اعتماد جوړولو د زده کړو او بانکي سیستم په اړه خبري کړې دي. ازادي رادیو ته غوښیاس د برازیل په یو هوایي ډګر کې لزګونه افغان پناه غوښتون کې ژوند کوي. دغه افغانان افغانستان کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته تیر کال له دې هواده وتلی دي. د رویټرز اژانس په حواله تفصیل فريدې سیال څخه.
لزګونه افغان پناه غوښتون کې دي چې د برازیل د ساو پولو نړیوال هوایي ډګر یو برخې په خپل موقتی مشت ځای بدل کړی دی. دغه افغانان چشمیری سلطنو ترسیگی په تیر اگست کې وخت د طالبانو د بیا ستنیدو وروسته هیواد پریخي او دلته برازیل ته راغلي دي. محمد آریوبی په افغانستان کې ملکی انجینر او د بشري حقوقو فعال و.
ټول دغه کسان چې دلته ویني دوی په افغانستان کې په خطر کې وو. دوی غریب خلک دي. یو شمیر د افغاني دولت کارکونکو او د ملي اردو سرتیري دي. د ټولنې بیلابیل خلک دلته برازیل ته راغلي دي. د هغوی هیله ده چې خپل ځان او خپل کورنۍ وژغوري.
د برازیل حکومت د تیر کال په پای کې چې باندې شپږ زر افغانانو ته بشر دوستانه ویزی تایید کړي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي د منځني ختیز او سویلي اسیا نه دلته هر ورځ افغان پناه غوښتونکي برازیل ته راځي. په دغه هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو راټولېدو د خبریالانو او د بشري فعالانو پام ځان ته اړولی دی. د مهاجرینو د حقونو فعاله سووانی زوبینی دلته د افغان پناه غوښتونکو لیدو ته راغلې ده.
نن له ډیرو هڅو وروسته د یوې مدني فعالې په توګه کولی شم دغو پناه غوښتونکو ته درې وخته ډوډۍ، کمپلې، واکسین او هر هغه څه چې له پیله اړتیا وو چې ورکړل شوی وای برابر کړو. مدني ټولنې په خپل ټول توان سره هڅه کوي تر څو په حکومت فشار واچوي، خو کومې پیسې چې دولت په واک کې لري موږ یې نه لرو. فدرال حکومت باید لاس په کار شي.
په داسې حال کې چې د ساپاولو نړیوال هوایي ډګر کې د افغان پناهغښتونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، د پناهغښتونکو سره د مرستو رسولو اداره وایي د هغو 130 افغانانو سره چې د دې هوایي ډګر په دویم ترمینل کې راټول شوي دي، د هغو بیرته میشتېدو په برخه کې شوې مرستې کافي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې رغیدو ته ولسی خلکو ملا تړلې ده. خلکو له چارواکو د دې لارې د رغیدو غوښتنه کوله، خو اوس د هغې رغولو ته ولسی خلکو او تجارانو ملا تړلې ده. دا هم راپور.
دا لوډران د اورزګان او قندهار د لوی لارې په رغولو بوخت دي چې لګښت یې دغلته ځایي ملي تجارانو او ملکي خلکو ورکړي. دغه 1.3 کیلومتره لاره چې د کندهار او اورزګان ترمنځ پرته ده، ورباندې هر ورځ په سلګونه غټه او واړه موټر تګ راتګ کوي، خو زیاته برخه یې کنده او کپار ده. یا د لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر ارزښت لري، په تیرو څو لسیزو کې هیڅ حکومت یې د رغېدو لپاره پاملرنه ونه کړه. اوس تازه د اورزګان ولایت د ولسونو د صبر کاسه ډکه سوې او د دغې لارې د رغېدلو لپاره یې موټی رابډ وهلي او د ژمي څخه یې مخکې د لارې د جغل اندازي کار پیل کړی دی. دغه کسانو مشری په اورزګان کې یو تن ملي تجار حاجی بورجان زهین کوي، ویل کی رو څو ورځې رئیس دغه مهمه لارې درغې دوه چارې په شخصي لګښت د موټر چلونکو او عامو خلکو سره په ګډه راپیل کړی دي.
دا خو ان شاء الله موږ تصمیم لرو چې در تناچی در دمبر پر د ازای جوړ کو. هغه کم چې موږ وس سوتوان دي جغلکاری د چجمې را روان دي، د جمی مخته دا کار موږ خلاص کو. خلک ډیر په تکلیف دي، نو دغه پلان لرو د خیر خو د خلکو یو کور ودان بس خپل راغلی دي، څوک دلته تیل راوړي څوک خپل را سره ولاړ دي.
هغه موټر چلون کی چې پر دغه لار نږدې هر ورځ تاګ راته کوي او د دغه لارې د جوړېدو لپاره د نور ملي تجارانو او خلکو سره د جوړېدو مټه را بډوهلی وای دغه کار له مجبوری کوي. زین الله او محمد واهیر ازادي راډیو ته داسي ویل
لار ډیره خراب ده، خلک یعنی په ډیر اسانۍ سره تاګ راته نس کولای، هر رقم موټر نس پرتلای. د لارې خاص دي موټر چې باید پر د لارې تاګ راته کوي کی موټر باید اول لوړ سی بیا پر دې لار باندې تا کوی کی ځکه ډیره خراب ده او خلک په ډیر ستونزو کې.
تا دې تاسو خپل مولې د لار ډیره خراب ده، چې یو مریض دوا ته ضرورت ولري تر څو چې کندهار ته رسي دوا پر کې هغه لاس څنګه در مریضي نورم ډیر خوږي.
مدني پالان عوام خلک بیا پر حکومت نیوکه کوي چې د لارې رغېدو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دی وای وسنی وکمنو ته هیڅ فلمانسته چې د غلارې درغول لپاره ګاموانه خلی، ځکه د دې په خبره چې د تیر جمهوریت نظام کارکونکو ویلی و چې د غلارې د نامنی له وجنې سره غولای خوای اوس امن دی او وسنی اداره یا وکمن باید د غلارې جوړ کړي.
او پر د ځای ولسوالۍ د سړک جوړی ژوند کلی ته جوړی چې نو کوي وابستل لري د غزاج پر ټوله مرز د حکومت سره والی سر باندې نو کوي سر وګرځي مرز د غس ولس شو د غس حکومت کار کړی دی.
د خدای دې کړی دی شان سم نه رسیږي کوم شی مات یو می پر د غشان غردي جو جوړ سی ورور خو د ګردو پیدا د ولس پیدا د زور خو د لاري د ګرد در ولس خي.
په ورته وخت کې بیا وسنی وکمن د یاد لاري د اساسي جوړې دوه ژمنه کوي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس غاولی قریشی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
خو ان شاء الله د اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي او کوشش هم کوي او پلان هم په نظر کې لري تر څو د غلار ورغوي. او
د یادونې وړ ده چې خلک او ملي تجاران اوس د غلار یوازي جغل اندازي کوي او هواروي.
بل خو د کونړ وټاپور ولسوالۍ کې د 15 کیلومترو اوږدوالي باندې یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. دغه کانال د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته جوړیږي.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین وایي نوی پیل شوی کانال د وټپور ولسوالۍ اړوند شینګام لودم قمچی او نورو کلیو کې تیریږي چې اوږدوالی شپږ کیلومتره دی او په برکت به یې یولس زره جریبه للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوبه او د کرکلي جوګه شي. د دوی په وینا چې د کانال په ویستلو او رغولو کې هر ورځ 291 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوي او په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې سرپرست رئیس مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د کونړ نورو للمي ځمکو ته هم اوبه ورسوي.
زموږ هڅه کوشش دا دی چې دغه ځمکو ته اوبه ورسوو، کانالونه ورغوو. په کونړ کې یو څه کانالونه شروع شوي دي او په آینده کې هم زموږ د سندیزی حوزې ریاست پلان لري چې نور کانالونه ورغوي.
ځایي اوسیدونکو هم د ویالې پر ویستلو خوښ دي او هیله لري چې للمي ځمکو ته به یې د اوبو رسېدو سره د غلې دانې له درکه شته ستونزې هوارې شي. قومي مشر نور الله:
بسلګونه جری به زمکه زمنګ خړوبېږي، فکر دې ده او هم دا ده چې د مزدورۍ زمينه را ته مسايده شوله، پیسې را تر را کړی کیږي، فکر دې څه کار روان دي. د څه کار چې موږ په دې کڼړ کې وشي په نورو ځایونو کې بچ کې خو نه موږ په بل ځای کې د څه کار نه دی لیدل، لکه دا چې وس روان دي موږ ډېر خو.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د پیجل سین زخال المزمکو ته د اوبو پورته کولو هڅه پیل شوې چې د کونړ د سین دواړو غاړو ته په زرګونه هکتار للمزمکې شتون لري او په ډیر لږ مصرف ورته ویلي او کانالونه وستل کېدی شي. هغه کار چې تر اوسه هیڅ افغان حکومت نه دی ترسره کړی.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې د آزادی رادیو ته غوښیست. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړې چې د ایران په یو زندان کې پر امریکایي اتباعو څوسي مسولیت به د ایران پر غاړه وي. د وروسته له هغې چې د ایران په ایوین زندان کې پرون یوه لویه اور لګېدنه وسوه او تر هغه وروسته له سیمې د چاودنو او ډزو غږونه هم واورېدل سول. وروستي جزئیات له صفي الله ستانکزینه اوري.
د ایران په یو تر ټولو خطرناکه زندان ایوین کې د اور لګېدنې او نارامیو پیښو د امریکا متحده ایالاتونو جدي اندېښنه پارولې ده. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپورونو له مخې مراد تهباز، عماد شرقي او سیامک نمازي هغه ایرانی او اصل امریکایان دي چې د ایوین په زندان کې ساتل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو ټویټري بیان کې لیکلي چې موږ د ایوین له زندان څخه راپورونه په عاجله توګه تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ د سویس له حکومت سره د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه تماس کیو. ایران زموږ د ادباو د خوندیتوب لپاره بشپړ مسولیت لري چې په ناحقه توقیف شوی او باید ژر تر ژره خوشی شي. په ورته وخت کې د سیامک نمازی د کورنۍ وکیل جیرد ګینسر د یکشنبه په سهار په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې ایرانی او اصل امریکایي تبعه نمازی د ایوین له زندان څخه خپلې کورنۍ ته زنګ وهلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند هم ازادي راډیو ته وویل د امریکا لومړیتوب هغه امریکایي ادبا دي چې په غیر قانوني توګه په ایران کې بندیان دي او د هغوی د امنیت او حقوقو تأمین باید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي هم دا راستنګار وکړ چې واشنگتن له خپلو متحدینو سره چې په ایوین زندان کې ادبا لري کار کوي چې د هغو ادباو په اړه چې په غیر قانوني توګه بندیان دي د ایران د مسؤلیت یادونه وکړي. ایوین زندان په اووم او اتم بند کې سیاسي بندیان ساتل کیږي، خو تر څنګ یې د وروستیو څو اونیو د مظاهرو پر مهال نیول شوی خلکم د زندان ته وړل شوی. په زندان کې دی وی لوی اور لګیدنی او روسه د نارامۍ او د پیښو په تړاو ایرانی چارواکو زده او نقي سرګندونه کړي. د راپورونو لمخې په زندان کې درنی چاودنې شوی او د اور لمبې دومره لوړې ختلې وي چې لډیره لری قتل کېدلې. د ایران سلګون امنیتي ځواکونه هم د زندان په لور روان شوی او د وروستیو راپورونو په اساس یو شمېر زندانیان سخت وال شوی. د ایران قضایي قوې په دې لوی پیښه کې یوازې د اتو کسانو د ژوبلېدو خبره یاده کړې او ویلي دي چې څوک نه دی وژل شوی. د ایوین په زندان کې چې د اټکل لمخې تر 1.5 زرو زیات کسان پکې ځایېږي، اندېښنې دي چې ګڼ زندانیان به ژوبل شوي وي، ځکه له ټاکلې اندازه ډېر بندیان دې زندان ته اچول شوي. په تېره بیا چې په وروستیو څو اونیو کې بې شمېره مظاهرچیان هم نیول شوي او اکثر یې ایوین ته انتقال شوي دي. په خواله رسنیو د خبرو شو ویډیوګانو لمخې په زندان کې د اورلګېدنې او د نارامیو سره په یو وخت د رژیم او خامنه ای ضد شعارونه هم پورته شوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په پیل کې لیسمت ساروان او روچې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو سره غلي.
په بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې ګمارل شوی افغان ډیپلوماټان له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي. په دې اړه ستریت ټایمز ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو، په نیوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې افغان ډیپلوماټان له معمول سره سم افغانانو ته د هند ویزې او افغانستان ته د هند بشري مرستو د همغږي په اړه تماسونه نیسي. خو دا سفارت په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 2023 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو سره سم له افغانستان ووت، عکسونه د سفارت په ودانۍ کې ځوړندې. په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی په یو مرکه کې وویل، موږ په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره مخامخ یو، بشري بحران په زیات کېدو دی او زموږ بانکي او مالي سیستمونه پاشل شوي دي، خو له دې سره سره طالبان یو نوی واقعیت دی. ورسپانه زیاتوي د هغو ډیپلوماټانو لپاره چې د افغانستان پخوانی حکومت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ټاکلي، نامعلوم حالت له هغه وخته دوام لري چې د تیر کال په اگست کې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله طالبانو واک ترلاسه کړ. طالبانو ویلي چې په ټولو سفارتونو کې به ډیپلوماټان وګماري، خو دوی له یوې خوا د نورو هیوادونو له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي او له بلې خوا مالي ستونزې لري. کابل اکثر سفارتونو ته بودیجه نه ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفارت او په دې هیواد کې د افغانستان دوی کنسولګری د مالی ستونزو له کبله د سش کال په مارچ میاشت کې وتړل شوې. شغلې ماموزای وای لا هم په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان 500 سفارتونه او کنسولګری پرانیست دي، خو لاس یې چې په هغو کې د سویس او هسپانیا سفارتونه هم شامل دي تړل شوې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د ساتنې چارې په لاس کې اخیستې دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیې، چین، پاکستان، ایران او ترکمنستان په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لوري ګمارل شویو ډیپلوماټانو ته باور لیکونه ورکړي دي. واشنگټن اگزامینر رسپانې بیا په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې طالبانو افغان جونې د کانکور په ازموینه کې د یو شمیر پوهنځیو لغوره کولو منع کړي دي. ورسپانه وای طالبانو د کانکور د ازموینې ورکوونکو جونو ته ویلي چې ځینې سخت پوهنځي لکه انجینیری، اقتصاد، جیالوجي او ژورنالیزم انتخاب نه کړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ جونو ته اجازه ورکړل شوه چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیر کال په اگست کې له وخته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې نور بس دی یا شکست دی سکوت و نیز پروګرام اوریدل سي. خو اوس بل مسأله چېړو. نن د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او داسې مهال راځي چې په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خوړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان ملي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځوریږي وایي چې اړسوي حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه شولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
دا غرمه خو بيخي ډو مړای خو نه خورو، سهار خو چې اور خو به ما بل ماشام خورو، ماشام خو کله کله نه شي دا سي بده غرمه چې نه ستو به چې خورو.
د کافي خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه وسیدونکو په کور پوري منحصر نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هر لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو لکبل په ناروغي وخت کېږي. او ناکافی خواړه کولای سي ډیر ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري او د خوړو ځواکي په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګنو کړهونو کړيږي. حتی ځینې کسان اړسي وي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمه زیات وګړي کافی خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي، 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 9 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیرو ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډی کولو مجبوره سوې ده.
کور کې نسته، میړه مې په ډېره کماندې و، په ډېرې سړی ولو، کله به و کله به نه و، دا بازار بیا هم دغونه لیښي نه، ته بیا داسې یو د بل د خپل مثال خبرې یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو، دا وریجي مریجي رالېږلې، بېګا لیکانه غالي وخوړې، اوس ته بیا دغه وچې ډوډۍ موږ یې سره ستالې مهرباني چې چای نو له دوه خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شوار غوره سوی، هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبه په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمېرې چې موږ په واکې لرو هغه د آی پی سي چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی سروې ده، او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې، یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د وسیدونکو بس بیبي غوندي په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوژي او قحطۍ کړيږي او د لاسنیوي په تمه دي.
پونه شم کول کې نس نو لزګې ما د تاسو خپل باندې سپو چې په دغه باندې را سره ناس په دغه تمو باندې په چي روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه چول کړي د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي دوی توانې دلی روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خبر شوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینې هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت څو برابره خراب ګڼل شوی دی. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست دی سکوت او نیز پروګرام پیلیږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي، نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، تر هغو چې په ګډه اقدام نیوي سوی، په میلیونونو کسان به د پراخیدونکي لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو مشخص ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي، د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، روزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزان پیښې پکې ختمې سوي نه دي. د طالبانو حکومت په پنشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږکسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې ټاکل سوی او مشریه د کابل والی مولوی ندا محمد ندیم کوي. اژانس زیاتوي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. پنشیر کې وخت نا وخت د مقاومت جبهې د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لشته لږه 11 کسان هغه وخت وژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په ویلیامیا کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت د پیښه یو تروریستي حمله بللې ده. د پیښه انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمی جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 1 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوب پیل شوې. په یو لوب کې نن نامیبیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. نامیبیا سریلانکا ته د 1.3 منډو هدف ټاکلی وو. بل لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه 4 لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زیمبابوي او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل سوي لدې دوه ګروپونو څخه به 4 لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دې پړاو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبه په ورځ له انګلستان سره ده. البته چې د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونې ته شرغلست. زم ملالی بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکینیو غړیو تازه بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو لمخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو څخه محرومې کړې دي، خو په اعلامیه کې نومونه نه دي اخیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نس کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا په بیا بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې د سه شنبې په ورځ وه په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان ښځو او نجونو پر ژوند څه وي؟ د دغو او نورو مهمو پوښتنو څېړلو لپاره له موږ سره په دې موضوع د خبرو لپاره پخوانی سناتوره ګلالۍ صافی، د زده کړو فعاله اوژي امیل او د ښځو د حقونو مدافع شایسته صافی میلمنې دي. شایسته صاف دا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. شایسته جانې، مننه چې خبرونې ته راغلاست.
السلام علیکم تاسو تاسو میرمنه تاسو اوریدونکو ته مننه ډیر زیات مننه.
شایسته جان، لکه تاسو چې واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي، دوی ور باندې بندیزونه لګولي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومي کړي دي. په دغو کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي، خو د دغو طالبانو نمونه نه دي یاد سوي چې پر کومو طالبانو به دغه محدودیتونه وازه سي. ستاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د نجونو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې؟ دننه
دغه ځکه مننه دا بندیزونه زما په نظر وختم لګولي وو د طالبانو باندې چې اسانه ساغېدونه کړې. بیا هم هغه چې مکتبونه بند ده او مکتبونه خلاص شوی نه ده او د ډیر اغیزه کوي انجونه باندې وازنه د ادم دی بندیزونه که جدي واخلي زما په نظر د اقتصادي له نګانه دوی باید دوی باندې ډېر بندیزونه راوړي، دا تحریمي سیاسي دوی باندې وکړي. ځکه مخکې یو څو دانې د طالبانو د مقاماتو باندې بندیزونه لګولي وو، مګر بیا هم هماغسې وضعیت روانه ده او ډېر ښځو اعتراضونه وکړي، بیا هم نتیجه ورنه کړ. او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع، که دا جدي ونیسي زما په نظر اغیزه کوي. شاید د زر تر سره مکتبونه خلاص تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بند ده او هیڅ کوم خبره نه ده چې دا څه خلاصېږي. او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړی ده د نجونو خاطر.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافی صاحب او اوژي امیل صاحب هم وصل شوي دي. صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي، د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل شي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي؟ ولې د افغانانو غوښتنې په خپل نه منل کیږي؟
ډېر مننه. اول خو تاسو او تاسو درنو میلمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه د بحث په نیم کې را داخله شوم، متاسفانه ما د شایسته جانې خبرې نه دي اوریدلې. زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي، دا خو ټول پیږي. مونتا همداسې شته چې ویلې مونږ باید خپل ځان جوړ کړو. شل کاله نړیواله ټولنه مونږ سره وه او کومکونه هم دوانه وو چې دغې نه زیات نور امکانات نه درلوده. متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وی، خلک خپله د وطن د جوړولو دپاره راپاڅېدلی، فقط همدغې ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې موږ خپل وطن جوړ کړو. باید هر افغان خپله دغه احساس ولري چې باید افغانستان بالاخره جوړ شي. زه خپل یو تجربه وایم چې زه انګلیزیا ته تللی وم، په مالیزیا ته تللی وم او ډېر یو ښه خبرې ما ته وکړې. وخت چې انګلیسان موږ د مملکت نه ووتل، مګر ډېر یو فقیر هېواد و او فقط مګر تنه وریجې درلودلې، خوړل تنوري چین لرم. تاسو ګورئ چې انډونیزیا ته چا کومک ونه کړ، خپله دی خپل په پښو ودرېدل. افغانستان یو غني فقیر هېواد ویل کېږي، یعنی هر څه لري اما هیڅ شی نه لري، ځکه چې هیڅ وخت خپل افغانان خپل د هېواد جوړول د پاره لاسونه نه دي وړوهلي. تر څو چې موږ مفتخوري، یعنی بېخیز موږ عادت شي، موږ هر وخت غواړو چې باید نړیواله ټولنه دا وکړي، باید امریکا دا وکړي، باید اروپا دا وکړي، اما بالاخره موږ باید څه وکړو. دا متاسفانه هیڅ افغان دغه خبر سوال ځان ته نه اړي. دلته د فیلی حکومت چې ارنوس پراسپیر نه دی پیژندل شوی، د دې نه موږ به دا توقع نه کوو چې دا وکړه هغه مه کوه. منته زما په نظر کې دا حکومت غواړي چې دلته پاتې شي، چې اوس ګورو موږ تقریبا اکثریت هیواد په لاس کې دی، ټول نظام یې په لاس کې دی. نو د دې د خپله باید مسؤلیت لري، وخت چې څوک غواړي حکومت وکړي مسؤلیت هم باید په غاړه واخلي، چې باید بلاخره د نجونو دپاره څه دي پروګرامونه لري، بلاخره د هیواد دپاره دی څه لري. تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان له خوانه فقط امر بالمعروف دی چې کله په حجاب خبرې کوي او کله په ښوونځي د نجونو په خبره. فقط د دې ټوله اجنډا ښځه ده، بس نورې چی نه ده. هغه هم د منفي فشار راوړلو د ښځو باندې چې دی په دغه کار باندې خپل یا دا چې دی خپل هیوادوال نړیوالې ټولنې ته خپل زور ښیي چې موږ دا کار کوو د ښځو په مقابل کې. څو چې تاسو موږ پر اسمت شي دا د دې زما په نظر یو ډېر ښه جمله نه استعمالومه، وایم چې دا یو بېغیرتي ده چې د ښځو باندې په ظلم باندې غواړي چې خپل ځان پر اسمت وپېژني. د دې لپاره چې پر اسمت وپېژندل شي باید اول خپل ملت راضي کړي، چې متاسفانه ملت ډېر ناراضي دی، خصوصا نیمه طبقه د دې ټولنې چې ښځې دي. یو وخت زه به پیدا نه شي چې وګورم کارونه چې فعلا د ښځو په حق کې کیږي دا ښه کار دی. نو بحث څنګه چې په نیمه کې را ننوتی نه پوهېږم چې په اصل بحث په چی باندې دی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. بحث مو پر دې موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوی بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ور باندې وضع سوي دي، دغه به د افغان ښځو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې د ننه؟ او د دې ترڅنګ ځینې نورې څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استازي نا اميري ویلي دي چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نسی کېدلای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د شوزو حقونو ته درناوی ونکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. او جیجان زما پښتنه ستاسو دغه د اول خو خبرونه تشره غلاست پښتنه دا چې آیا یو داس څوک ستا او څوک به دا څاري چې آیا دا واقعي د اسلام چوکاټ دی که د طالبانو چوکاټ دی چې دوی افغانانو ته حقونه پک شور کوي؟
کیره مننه کوم، سلامونه تاسو خوګو اوریدونکو ته، درنې خور ګلالی جان، نور صافی ته، شایسته جان ته سلامونه وړاندې کوم. زه درته وایم چې موږ هم ایران یو، دلته چې اوسېږو او د دې کړنې ګورو، قسم دې دا کوم ماډل اسلام دی؟ دا رقم خو اسلام هیڅ اصلا ویل شوی نه دی. دوی د اسلام خلاف حرکتونه کوي، اما اسلام کې تعلیم نه دی ویلي، چې ویلي دي په نرو ښځو ویلي دي، دوی ولې مخالفت کوي؟ نور 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 کارونه چې دا ښځې په موټر کې داسې کینی، په موټر کې داسې کینی، دا دلته داسې وکړي د مکاندار سره سترګې په سترګې نه شي، دا نه شي، هغه نه شي. دننه چې وګوري دومره دا محدودیتونه سړی ازاروي چې هیڅ باید د کوره ونه وځي. خو د کوره ونه ځي څوک چې نارینه نه لري څه وکړي؟ نارینه هم بیکاره ده، دا ژوند دومره خسته کن شوی دی، دومره خلکو باندې بوج شوی دی. د ورځې خلک خدای باور وکړه چې ځانونه زوړندوي او مري، د دې لپاره چې نه کورته نفقه راوړی شي او نه د اولاد د حالت لیدی شي. دا خو یوازې نفقه نه لري، دا د کور نور بوج او کرایه او دا او هغه او هغه نور راکړه ورکړه نشته، پیسې بیخي ورکې شوې دي. که په دوی دغه محدودیتونه دوی وایي چې موږ وازه کو، باور وکړه چې دوی په پټه هم زی، دوی هر رقم زی، دوی لارې لري، اصلا دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي. دوی دومره وږي تیږي ساتل شوي دي، کوم کومکونه چې راځي په میلیون میلیون څلوېښت میلیونه څونه د میاشتې راځي، هغه ټول دوی ځان دپاره استفاده کوي. دوی څه کوي؟ دوی دومره مالیه وازه کوي، هغه مالیه هم ځان دپاره استفاده کوي، ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه کیږي. ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم، پخوا مې مفت دغه خپل جواز تمدیدو، اوس په ما یخي دي او دېرش زره افغانۍ. یعنی غیر دغه نه هر دکاندار باندې مالیه وچاته کړی دی، هغه بیچاره عاید نه لري، هغه چې څه شی خرڅوي اول خریدار نشته، خلک توان د خرید نه لري. دا خو ډیر سخته ده، دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا او سرنوالی ته لاړ شي چې بې رشوت هیڅ څوک کوم کار دی نه کوي، په پټه اوس په برالای کوي. نو دا کارونه ګوره، اوس د فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې کور په کور غلا کیږي، هدفي وژنه کی، څوک چاته پیسې ورکړي،
یو دشمن وژنی ډیر بر علی وژنی ارس کی دومره بدامنی او غلا او هرڅ تاسو ولې د بیګا چی خبرو کې ویل چې د ګردیز پلاره کې موټر نغلا غلا یعنی اغلا ورته ودریږي او نامنی شروع شوی دی دا نور هم پسې زیاتی کې لکه ساری مرض غوندې دا خو فکر دی دا خو د کار د پاره دوی زمینه سازی نه کوي مسؤلیت په غاړه نه اخلي دوی په خپل سر دی که دا دوام وکړي د باور وکړه دا ژوند ډیر سخته کیږي او د ښځو باندې چې څه تاثیر لري چې دوی باندې بندیزونه دوی پروا هم نه ساتي دا شیان ورته هیڅ مهم هم نه دی په دوی هیڅ اغیزه نه کوي زه نه پوهیږم چې په دوی هر هغه څه راشي دوی گزاره کوي او دا خلک او بلا ورپسې دا دومره خلک روګان شوي دي
مننه اوجی جانی شایسته جانی زبرته تاسو تر ځم تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي آیا دا به پر طالبانو باندې ډیر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډیر اغیز ولري آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي
زما نظر دا ده دوی خبرم د خیرې د ګیدان صاحب او صاحب د صفه صاحب دوی دومره ډېر کومکونه سوی ده مونږ په یوازې په خبرو کې دا اورو چې کومکونه سوی دي دغه دغه غوښتنه مګر دا چې څنګه هغه ویل کېږي چې څنګه ویل کېږي اصلا دا معلومه نه ده که دوی کومه پروژه خلکو ته واچي او کوم انجو جوګان ته واچوي هغه ډېره کوټه مدت پروژه اوسېږي خلک څه سمه همدا بېوزلو او عادي خلکو ته سمه نه رسېږي کله چې مونږ په ټولو ولایتونو خبرې یم د هغه کورنۍ که دغه پلار که ورور په مخکني حکومت کې کار کوله که نه هغوی ته اصلا مرسته نه کول وایي تاسو په مخکې حکومت کې تاسو ډېره خوړلې مونږ تاسو ته هېڅ شی کومک کولی نه شو ما څو دانې کورنۍ همدا خپې لیدلې ده په ولایتونو کښې او هغه د هغوی نه خبر یم د دوی پروژه دومره ډېر کومکونه سوی ده او دوی اول خپل ځان ته اخلي نورو ته دا اصل دا کومک چې کوي د نورو حق دي د بېوزلو خلک چې کله چې دا سیداب دا شیان په زموږ په ولایتونو کښې راغلي وو د هغوی حق وو مګر څوک چاته تمه د هغوی حق نه دي رسولی او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې زیاته کړي ځکه مونږ هر شی لرو زموږ منابع زموږ دا د افغانستان یو کوستاري هېواد ده هم شی لري شکر مګر دوی باندې فشار و چې دوی وکولي چې د خپل د منابع د ځمکو د زموږ د نورو شیان چې دغه نه استفاده وکړي که نه او تحریم سیاسي تحریم دوی باندې را وړي چې دوی نه پرې باید دوی پرې نه کړي چې نور هېوادونه باندې سفر ځکه دا د ښځو نه پرېږدي ښځو نه پرېږدي چې نور هېوادونه سفر وکړي چې دا محرم لرې دي او محرم ورسره وکړي تاسې دونه فساد کوي په فساد ککړ یې او ستاسو لستونه ستاسو نمونه ده ډېر طالبانو نمونه په افتادي ادارونو کښې په ادارو کښې ستا او په جدول کښې په لس کښې ستا د دوی نمونه هغوی سفر کولی شي چې دا ښځه چې پاکه او غواړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطره یو بل کومه ستونزه چې لري دوی نه پرېږدي دا خو اسان دا بې انصافي ده دوی حق نه دي چې هر ځل چې دوی دا کوم بندیز را وړي د ښځو انجونو باندې را وړي او که مونږ د ځان نګانه وګورو په اسلام کښې په کوم ځای کښې ویلي ده چې ښځه حق نه لري انجونو حق نه لري تاثیر وکړي او په کوم حدیث منطقي ده کوم حدیث لري نه دوی هېڅ شی نه لري دوی خپل چوکات عملي کوي د اسلام چوکات نه دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړی چې ټول خلک د اسلام نه د خرجن دوی درېږي او وایي دا څه رقم اسلام دی شاید هغوی باندې مونږ باندې ملن وهي او مونږ شاید وخندي چې دوی په خپل منځ کښې دوی جوړ نه راځي ما یو بل هفته کښې په خپل مرکز ولي وو چې کله چې دا طالبان د خپل ملت غږ وانورې دوی سره حل فصل نه کوي خپل مشکل ستونزه حل نه کوي زما په نظر هر څومره هېوادونه چې مرسته وکړي هر هېوادونه چې غواړي چې زمونږ افغانستان سره د هر نګانه مرسته وسي هېڅ کوم اغېزه نه کوي هېڅ کوم تاثیر نه لري زمونږ اصلا ستونزه او مشکله غټه همدا وي چې باید د ملت غږ واوري طالبان چې دا دې باندې اصلا دوی عمل نه کوي
مننه شایسته جانی صافی صاحب ستاسو څخه به پوښتنه وکړم طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې د دا ډول بندیزونو په اړه یې ویلي دي چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي نړیواله ټولنه د ښوونځیو په پرانیستلو کې څه مرسته کولی سي په داسې حال کې چې ښوونځي په خپله طالبانو تړلي دي
دلته د اقتصادي فشارو خبرې کیږي. اول خدای زغور مهمه چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت کوي، او بل دا چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفاف نه دي. ډیر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي 1.2 میلیارد ډالر ترس افغانستان ته رسیدلی دي. دا څه رقم توضیح شوي؟ د چا د خونه توضیح شوي؟ څنګه چې زه مونږ یعنی د میلیارد طریقه اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې دا مونږ څنګه چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژنو، دا مونږ خپله د بین المللي او داخلي مساتو طریقه خلکو ته توضیح کوو. متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم یعنی سوال لاندې راځي. وخت چې ته خپله وایي چې زه حکومت یعنی دا حکومت په رسمیت نه پیژنم، خی په څه رقم رسوي چې خلک شکایت کوي چې حکومتونه مونږ ته نه رسیږي، او دا حکومت وایي چې دا خو زموږ لاس کې نه دي. زه خپل د تجربې نه چې ما پوښتنه وکړله، یو راته وویل چې ډېرې پیسې راغلي، اما موږ خپل د حکومت چارواکی ویلي وو چې پیسې موږ ته راغلي، موږ پیسې راځي اما موږ نه پوهېږو د چیرې ځي. یعنی دلته یو ګونګه مسله شته. دلته نه تنز د طالبانو حکومت باندې وایم، دلته خپل بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توزیع نه لري. د هغه چاته ورکوي، هغه انجوګان ته ورکول کېږي، یا بین المللي مصرف چې د دې زیاترین مصرف د دې پیسو خپل هغه مصرف لري. تاسو ګورئ چې یو بین المللي ټولنه چې غواړي یو ځای ته لاړ شي، د هغې معاشات لس چنده د داخلي کارمندانو نه پورته اوسېږي. د هغې د تګ او راتګ ټول پیسې دا کومکونه متاسفانه کله چې د بین المللي مصرف د خوند توضیع کېږي، په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوق العاده پورته اوسېږي. دا یو معضله ده چې دا باید هر څه زر خپله بین المللي ټولنه حل کړي، که په رسمیت نه پیژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسؤلیت ته ورکړي چې دغه پیسې د کومکونه چې کېږي اقلا د نظارت برخه خود ورته ورکړي، هغه هم نه ورکړي، لاس کې مرته نه ورکړي. بیا بېرته موږ څنګه نوی کوو چې تاسو مصرف کړئ؟ دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت په رسمیت نه پیژني، د څوک مصرفوي، څه رقم مصرفوي، د چا په لاس کې لیږي. آیا واقعا داسې یو اسناد شته چې د توپک په زور باندې داسې دم کومکونه اخیستل شوي سي او چاته توزیع شوي سي؟ موږ دلته یو خلا د معلوماتو لرو، نو پوهیم چې څه رقم خبر ده. راځو په دې چې څه رقم فشار راوړي. هره ورځ میډیا کې راځي په رسمیت نه پیژني، ملل متحد کې د افغانستان د لیست نه ایستلی دی، هلته یعنی استازی شته، هغه تاسې ولیدل چې خبرې استازی ونه کړلې. یعنی موږ په یو حالت کې هستو چې څه رقم فشار نور راشي. د دې نه نور فشار نشته. اول خپله طالب یو لوی فشار دی افغانستان، که دغه کفایت کوي موږ ته څه رقم فشار راشي. نورم دغونه کومکونه چې یعنی په 40 میلیونه چې راځي، هغې نه هم چې قطع کړي، نو هغه یو لس فیصده چې خلکو ته رسیږي هغه به ملت ته ونه رسیږي. هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو معاشونه کېږي هغه لا پرېږده، دغه باقیمانده به هم ونه رسیږي. څه د اقتصادي فشار کاملا مخالف یم، په دې صورت باندې ولې چې افغانستان یو فقیر هیواد دی، متاسفانه بیا هم موږ نوي کې لرو چې د پشل کالو کې د میلیاردونو چې راغله، دا هم همدغه رقم د اول نه یعنی ایفمل د مساتو ډېر پکې پورته وو. او څنګه چې موږ مفسده چارواکي هم موجود چې هغه هم ډېر غلا وکړل، دې کې څوک سترګې پټ نشي پټولی. اما اوس هم همدغه پروسه د سره په هماغه رقم باندې شروع کړې ده. دې کې بین المللي ټولنه هم ګرم ده، باید خپل روش ته تغییر ورکړي. لازم د فشارونه باندې یعنی فشار د
بلې استاس څخه بدلته دغه پښتنه وکم شایسته جاني مخکي ویل چې دغه مرستي اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي، نو آیا استاس په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده؟ د خارجي هیوادونو څخه چې
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اوریدلې دي وایي چې دا موږ حکومت ته نور کوو، ولې چې موږ د حکومت په رسمیت نه پیژنو، خپلې د مؤسساتو د بین المللي او داخلي مؤسساتو ته طریقې توضیح کوو، په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی. اول خو زرته وایم چې بین المللي مؤسسات ډېر موږ ته ګران تمامېږي، د دې کارمندان اکثره مرسته هلته ځي، د هغې معاشاتو کې باندې رقیږي. دا پیسې چې مثلا راوړي دا خو ټول خلکو ته نه رسیږي، نه دا خو واضح خبر ده. اما صدمه د دې اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي، که لږ موسیږي همغه هم بیا قطع کېږي. راځو په هغه فشار، هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې دي، مثلا بندیزونه په سفر باندې، مثلا دوی په رسمیت نه پیژندل، دغه ټول یو څه معاصره دی. اما مهمه دا دی چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي، ملت خبره باید واورېدل شي. دی ما ته سوال دا دی چې آیا دی راغلي رښتیا د دې لپاره چې حکومت وکړي؟ آیا دی راغلي د دې لپاره چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دی راغلي چې افغان ملت وساتي؟ دغه سوال باید جواب شي. کنه دلته دی کوم بل مقصد پر راغلی چې نور هم خلګو زوري نور هم خلګو زپي یعنی دغه فقیر واد نورم فقیر کی تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات مملکت نه څونه تاجران خپل سرمایه وایستله څونه خل بیکاره دي واقعا سری نور نو هغه د خلګو درد د اوریدلو نه نور تیر شوی دی. آیا د حکومت ولی د پر راغلی دي که کوم پروژه د پر راغلی دي چې دلته یو څو وخت اوسی کی دغه وطن چې اوسګور یو نیم کاله جوړ شوی واقع دا هم نورم د منځه ایسي. دلته زموږ تشویش د دینه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلی نشي چې نور افغانان د څلوېښت کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخته جنگو کې سوځېدلي او کړېدلي دي. د دغه خطر څخه ډېر زیات دی.
ډېره مننه استجان یم. دغه پښتنه به ستاسو مخ ته کشیردم که په لنډو ټکو باندې راته وایست چې افغانان په خپله څه کولای سي چې پر طالبانو باندې فشار راولي او یا هغوی قانع کړي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی غوښتنې ومني.
زما په نظر اصلا طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کښېني خبرې کوي چې دوی ستونزه څه شی ده. زموږ افغانان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. دې یوازې نه دوی ته زمینه کار مطالعه ده. دوی سره دوی خلک دي زموږ هېوادوال دي بل هېوادونه شه په لارې کې مور کېږي او داسې نور ستونزې دوی باندې راغلې ده او د خوراک د څخه شیانو ستونه ډېرې جګه سوې ده. او که زمینه کار مطالعه نه وسي او دوی په ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او مخ کېږي نور هم زما په نظر چې دې ستونزه دې لاړ حد ده چې طالبان باید سوال د خپل ملت راکوي چې دوی ستونزه څه ده. خپل تاسو زما په نظر دې خپل ګوري چې خلک د ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي ولې دا نه ګوري ولې کوم اقدام نه کوي. زمونږ که د خارجیان هر څونه فشار راوړي که هر څونه بندیزونه دوی باندې راوړي هېڅ اغېز هم نه کوي. دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي د هېڅ چا غږ دوی نه اوري. او مهمه اساسي تکام نه ده چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ شي. کانفرنس واخلي کوم جلسه واخلي همدا چې نور د اندر صفات دي د مخکنی حکومت سیاست مداران او که ښځې دي که نارینه دي که ښځینه دي باید ټول دوی ټول کې خبرې وکړي او د ستونزو لاره پیدا کړي او دې باندې باید ډېر غور وشي. نو ګوري تاسو زه هم یو د مخکې دولت څخه زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نه شم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم. زه داسې کوم سم چې زه یو بېسواله نجلۍ یم او په کوټه هم داسې ناست یم چې دونه ما زیار بسلی وو د خپل ځان هم یو شخصیت جوړ کړی وو په حکومت چې زه غواړم نور هم خدمات وکړم خپل هېوادوال ته.
د نور بس تخ پرونی وخت پای تر رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار چوڑکی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار چوڑکی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن